کمې درې بجې دي. د همدې خبرونې په دوام کې په یاد وساتئ چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی هم در پیژنو. په پاکستان کې لڅمو د رئیس د دې هیواد د استخباراتو دوه پخواني چارواکي سلطان امیر تارړ چې په کرنیل امام مشهور دی او خالد خواجه له یو برتانوي پاکستاني اصله فلم اخیستونکي اسد قریشي سره یو ځای د طالبانو لخوا برمته شوي دي. دغو دریو څونه مخکې غوښتل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وګوري خو وسلوالو یرغمل کړل. د ایس ای د دې دوو چارواکو برمته کېدو ته ځینې کارپوهان د یوې پیچلې معما په سترګه ګوري. دا موضوع د ازادۍ راډیو خبری څانګې څېړلې ده چې لنډیز یې احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې دوه جګپوړي مشران چې په ښکاره به یې تل د طالبانو دفاع کوله اوس د یوې وسلوالې ډلې له لوري د پاکستان په لویدیځ کې برمته شوي دي. سلطان امیر تارړ چې کرنیل امام ورته ویل کېدل په دې مشهور وو چې په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په زرګونو افراطي افغانانو ته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون لارښوونې کړې دي. بل برمته شوی خالد خواجه دی چې د آی اس آی له پخوانیو مشرانو څخه دی. د دوی د خوشي کېدو په بدل کې څرګنده شوې چې یرغمل کوونکي له حکومته د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ملا برادر د فبروري په میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. څه باندې درې اونۍ مخکې د آی اس آی دغو دوو مشرانو له پاکستاني ولس له برتانوي اسد قریشي سره چې فلم اخیستونکی دی د وزیرستان په لور روان شول او په سیتري تم شول، خو تازه معلومه شوه چې دوی د ایشین ټایګر په نوم د ډلې له لوري برمته شوي دي. دغه ډله مخکې معروفه نه وه. دغه درې برمته شوي په یوه ویډیو فلم کې ښکاره شوي دي چې پاکستاني رسنیو دا فلم ترلاسه کړی دی. په فلم کې وسلوال د طالبانو د مشرانو ملا برادر، ملا عبدالکبیر او ملا منصور دادالله د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ملا کبیر تر ملا برادر وروسته ونیول شو او ملا منصور دادالله په 2008 کال کې په پاکستان کې نیول شوی. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید د آی اس آی د دغو دوو پخوانیو مشرانو د نیولو په اړه ازادۍ راډیو ته وایي چې دا ممکنه نه ده چې دوی پاکستانی یا افغان طالبانو برمته کړي وي.
Seems to have been arrested or captured by one of the dissident groups that are operating in the tribal areas.
دا سه ښکاری چې دوی یې مخالف ډلې نیولې وي. دا سه ډلې چې په قبایلی سیمو کې فعالیت کوي او دا ضروري نه ده چې دا ډلې د طالبانو حمایت کوي. خایي و آزاد ډلې وي یا یو جنایتکار ډلې وي، د پیسو په بدل کې داخله کې غمل کړی وي. خو حقیقت دا دی چې کرنل امام د طالبانو علني ملاتړ کوي. نو داسې اوازې هم شته چې حکومت یا پوز یا د استخباراتو څانګې څلوب جوړ کړی وي.
په ویډیو فلم کې خالد خواجه وایي چې د متقاعد جنرالانو حمید ګل او اسلم بیگ له لوري وزیرستان ته استول شوی وو. د خدمت جنرالان په اتیایمه او نویمه لسیزو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارو مشان وو او دوی هم ښکاره د طالبانو ملاتړ کاوه او کوي. خو حمید ګل د دې سفر په برخه کې خپل لاس لرل رد کړل. د خواجه میرمنې د امریکا متحده ایالات په پیشه کې تورن وبلل، خو پاکستاني چارواکي غلي دي. متقاعد بریج جنرال محمود شاه چې پخوا د قبایلي سیمو امنیتي مسؤول و ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې تنه قبایلي سیمو ته د حکومت په اجازه تللي وو ځکه چې دوی غوښتل د طالبانو مستند فلم واخلي. خو محمود شاه دا پیشه یو ډرامه ګڼي. د پاکستان د استخباراتو د نیول شویو پخوانیو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د یرغمل کوونکو د غوښتنو په اړه د پېښور د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد بریج جنرال اسد منور وایي چې غوښتنې به یې ونه منل شي. پاکستانیان اوس انتظار دی څو پوښي چې دا پیشه یو ډرامه ده که حقیقت دی.
سموکاګله ازادۍ راډیو ورې قدرمنو اوریدونکو او اوس هم فرح هیواد او د ازادۍ راډیو د دیونی خبر جوړونکې
د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکې چیرې
زموږ د دې اونۍ خبر جوړونکې څېره د انتخاباتو د کمیسیون نوی رئیس ښاغلی فضل احمد مانوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس فضل احمد مانوی د پنځمبې په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. نوموړي د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر کرزي په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل او بیا په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د هدایت امین ارسلا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نورو غړو ته ور وپیژندل سو. شغل مانوی خبریالانو ته ویل هیڅ او هیڅ هیوا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله وکړي. دی وایي
تا جایی که قانون و مقررات کشور ما اجازه میده در پروسه انتخابات،
دی وایي تر کومه ځایه چې زموږ د هیواد قانون او مقررات دا اجازه ورکوي ملي او نړیوالو همکارانو ته اړتیا لرو او هغوی ته به برخه ورکړو، خو دا اجازه چاته نه ورکوو چې زموږ په ملي مسایلو کې غیر قانوني او اخلاقي مداخله وو. د قانون خلاف عمل نه غواړو چې پر موږ تحمیل شي. موږ په دموکراسۍ خپل ملي حاکمیت نه زیانمنو.
د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د تقلب راپورونه ورکړل سول. وروسته ولسمشر کرزی مجبور سو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې تغییر راولي. د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی رئیس ښاغلی عزیز الله الدین او د دې کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د خپلو وظیفو څخه استعفاوې ورکړې او ولسمشر حامد کرزی هم د دوی استعفاوې ومنلې. که څه هم د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو ټاکل د ولسمشر واک دی، خو د قانون له مخې باید د ولسي جرګې له مشرانو او د سترې محکمې له رئیس سره مشوره وسي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل وایي دی هیله لري چې ښاغلی مانوي پرته له هر راز سمتي او ګوندي اړیکو شفاف انتخابات تضمین کړي. نوموړی زیاتوي
ښاغلی مانوي یو دینی عالم ده او یو قضاوت پوه ده. زه امیدوار یم چې هغه خپلې دغه تنظیمي اړیکې، خپلې سمتي اړیکې، خپلې ژبني اړیکې یوې خواته پرېږدي او د یو دموکراتیک ارزښت او یو داسې ارزښت چې د آینده د افغانستان خلک وشي کولی په دې باوري شي چې واقعا ټاکنې کولی شي چې د افغانستان د خلکو د سرنوشت د جوړونې دپاره لازم او ضروري. زه امیدوار یم چې ښاغلی مانوي کار وکړي تر څو راتلونکي انتخابات عادلانه، شفاف او ټولیزه شکل باندې په افغانستان کې ترسره کړي.
ښاغلی مانوی هم ویلی دی دی غواړي چې عادلانه او بی طرفانه انتخاباتو ته زمینه برابر سي. دی به هڅه وکړي چې د تیرو ولسمشری انتخاباتو له تجربې څخه په استفادې سره قوي او کمزوري ټکي معلوم کړي او ښه انتخابات ترسره کړي.
کوشش میکنیم که با تجربه که از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دست آوردیم نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و یک مقدار اصلاحاتی رو با وجود بیاریم تا بتانیم یک انتخابات بهتر داشته باشیم.
شغل فضل احمد مانوی پخوا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی و. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر د انتخاباتو په کمیسیون کې د شغل مانوی د تجربه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مانوی صاحب د مسلکی توانایانو نظر په کمیسیون کې کار کړی دی. عددی نظر بزا فکر کوم ډیر مشکل ونه لري، خو دا قضاوت به خلکو ته پرېږدو چې د ده په تیر بکګراوند باندې، د ده په سابقه مخصوم د استقلالیت او مستقل والي په رابطه باندې خلک باید قضاوت وکړي. خلک ځکه دوی په تیر وخت کې په ډېرو اداراتو کې کار کړی دی، ځینې اتهامات هم په ده شته چې ګویا دا د خاصو ډلو سره اړیکې لري.
له مانوی سره یو ځای د ولسمشر لخوا د ټاکنو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون پنځه نور غړي هم وټاکل سول. په دغو نوي ټاکل سوي کسانو کې درې افغانان او دوه بهرنیان دي. د شکایتونو د کمیسیون درې افغانان غړي د سترې محکمې قاضي سید مراد شریفي، احمد ضیا رفعت او بل د سرڅېړونکو مرستیال شاه سلطان عاطفي دي. د شکایتونو له کمیسیون څخه د بهرنیانو د ایستلو پریکړې د ولسمشر کرزي او نړیوالې ټولنې ترمنځ سخت بحثونه راپورته کړل. بالاخره د نړیوالو لخوا تر ډېر فشار وروسته ولسمشر حامد کرزي په دې اړه خپل دریځ بدل کړ. د جمهوری ریاست د ویاند وحید عمر په وینا د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون یو بهرنی غړی جان کرګل نومیږي. نوموړی قاضي دی او د جنوبي افریقا دی او بل د عراق تبع صفوت صدیقي نومیږي.